بولا کلا کانه واکمنو لکه دنن پتسیر ملی سرود نو په 1933 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملی سرود په توګه غږول کېده.
د ملي سرود په رابطه مو تفصيلي راپور واورید. اوس وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شپې احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. د پروان امنیتي چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي او وایي چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و چې ژغورل شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات په نږدې راتلونکي کې پیلېږي. د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطي ګوند چې د وروستیو څو ورځو خونړي اعتراضونه یې تنظیم کړي وو ممنوعیت لرې کړ او د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یو ورځپاڼه ظاهرا په دې هېواد کې د بېوزلۍ په اړه په یو راپور کې د آیت الله علي خامنئي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بند کړه.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ.
دا کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی ګلبدین نائب غوښتنه کوي چې د کرکټ له پیاوړو لوبډلو سره ورته د لوبو موقع برابر شي. ګلبدین نائب چې په شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند ته د لوبې له بایللو وروسته په خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل افغان لوبډلې ډېره موده نړیوالې لوبې نه وې کړې او له دې وروسته پکار ده چې دوی ته له پیاوړو لوبډلو سره د لوبو ډېر فرصتونه برابر شي. افغان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې د پیل دوه لوبې له سکاټلند او نامیبیا څخه وګټلې او د مینوالو هیلې را ژوندۍ کړې چې دا لوبډله به وکړي لشي نیمه پایلو به تلار وکړي. خو پاکستان، هند او نیوزیلند لوبډلو ته د خپل درې لوبو له بایللو وروسته یو نشو کولای چې نیمه پایلو به توغوزي. ګلبدین نائب وایي دا چې د سکاټلند او نامیبیا په وړاندې خو لوبېدل وجیدا و چې دوی له دې لوبډلو سره ډېری لوبې کړي دي او ورسره بلد دي. کال نورو پیاوړو لوبډلو سره هم ډېری لوبې ورته برابرې شي هغوی ته به هم ماتې ورکړي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي محمد اشرف شکران وکولای شو چې د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې چې په پاکستان کې وشوې په وم وزن کې اتل لیتر لا سکړي. دا تکواندو ملي فدراسیون په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د 15 هیوادونو 422 تکواندو کارانو په 14 لوبډلو کې ګډون کړای چې د افغانستان د تکواندو 19 لوبغاړو هم پکې برخه اخیستې ده. ویل کېږي چې دا سیالي دوه ورځې مخکې پیل شوې دي او درې ورځې نورې به هم دوام وکړي. په دې سیالیو کې محمد اشرف شکران لومړی خپل پاکستانی سیال محمد راشد 25-2 نمرو، دویم د پاکستان بل لوبغاړی محمد عدنان 23-3 نمرو، دریم د نیپال لوبغاړی 14 نمرو او په وروستۍ لوبه کې خپل عمانۍ سیال 0-7 نمرو په وړاندې مات کړل. د شلوریز کرکټ نړیوال جام د نیمه پایلوبې څلور لوبډلې معلومې شوې. له څو اونیو لوبو وروسته د کرکټ نړیوال جام نیمه پایلوبو ته څلور لوبډلې بریالۍ شوې. له اول ګروپ څخه انګلند او آسترالیا او له دویم ګروپ څخه پاکستان او نیوزیلند هغه لوبډلې دي چې د نړیوال جام په نیمه پایلوبو کې به لوبېږي. پاکستان خپله لوبه د آسترالیا سره کوي او انګلند هم د نیوزیلند په وړاندې لوبېږي چې د دواړو سیالیو ګټونکي لوبډلې به د نړیوال جام پایلوبه وکړي.
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د پروګرام دویمې نیمایي ته. لومړی یو راپور لرو. د تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهدې وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لسته ایستلی دی. حکومت ویلي دا کار یې د ملي ګټو په رڼا او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ ورکولو وروسته کړی چې دوی ویلي د پاکستان تر اساسي قانون لاندې به فعالیت کوي. غلام غوث په دې اړه له پاکستانه راپور لري. تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه د ځوانانو پروګرام او ژوند په شیبو کې خپور شي.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 15 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرست نه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغه وروسته ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټه ترمنز مذاکرات کامیاب شوی وو او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځړ لنډولی وو. خدایا تحریک مشرانو ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د هغوی غوښتنو عملي کولو ته ګوري او که غوښتنې یې نه منلې کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او څیړونکي محمود جان بابر نه مې په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کیږي. خلک په خپل پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوې دی د حکومت نه لرې کېدو نه پس، نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې دپاره به په راتلونکي وخت کې که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښېږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغوی څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدای شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغوی سل په سله ټولې خبرې نه مني، نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه، دا هم یو مشکل دی هغوی لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي، او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او څیړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله دا د ژوند شیبه به مخه تیریږي، دا ونې به د هغو ځوانانو خبرې واوري چې د طالبانو له بیا واکمنې دو سره په هنتونونو تړلې دي.
پونتونونو باندې ټول ماسلین نه امید دي،
نه یوازې دا چې د پونتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډیر به تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت کله بیرته پونتونونو نه پیلوي؟
لږ انتظار اوسې ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشار تاسو پیژې چې مشخصه نیټه سره ورته ټاکلی نه شي.
د طالبانو له بیا واکمنې دو سره په افغانستان کې خوانځي او په هنتونونو وتړل شول چې په ځینو سیمو کې خوانځي پیل شوي، خو د دولتي په هنتونونو دروازې لا هم تړلې دي. طالبانو څو ځله وویل چې دوی د په هنتونونو د پیل لپاره په طرحو کار کوي، خو لا هم چې د دوی له بیا واکمنې دو تر دوه میاشتو ډیره موده کېږي په هنتونونو نه دي پیل شوي. افغان محصلان وایي له یوې خوا په تېرو کلونو کې کورونا د دوی تحصیلي بهیر سخت وځپه، اوس چې په هنتونونه یې تړلې دي نه پوهېږي برخلیک به یې څه شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد عمران وایي اوسنی وضعیت د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ په خصوصي پوهنتونونو هم تاثیر کړی او اوس ډېر کم محصلان د پوهنتونونو ته ورځي.
پوهنتونونه بندې ټول محصلین نا امیده دي. د موږ د سیم نه چې درته ووایم، د موږ له سیم په ټول تقریبا 80% شاګردان تللي دي، یا بهر ته یا ناراضي پوهنتون ته، ځکه یا فیسونه نه سر سره، او بل خلک ډېر نا امیده دي. دلوړو زکړ وزیر وای شل کلونو کې چې از دکړ کړي لې وې استمنس کېدلې، نو بل دې دې خبرې کوي لکه دیس دلوړو زکړ په خلاف وزیر، نو خلک ډېر نه امید کړي دي راتلون کې ته. خلک زکل حالت ډېر خراب دی، د ماسلینو هیڅ برخلیک نه معلوم.
محصله حسین هم وایي دا چې په هنتونونو تړل شوی دا دوی پر رواني هم منفي تاثیر کړي، او نه پوهیږي چې د دوی برخلیک به څه شي.
نه یوازې دا چې د پوهنتون تړل کېدو زموږ په زده کړو باندې به تاثیر وکړلو، بلکې زموږ په ذهن او روان باندې هم ډیر به تاثیر کړی دی. موږ په تیره شل کلنه جګړه کې ډیرې ستونزې وکتلې، خو هغه ستونزو سره سره بیا هم موږ خپل همت له لاسه ورنکړ او تر دغې حده پورې مو پوهنتون راورسو. زه خپله د پوهنتون په اووم سیمستر کې وم، مګر کله چې نظام بدل شو مونږ په کور باندې شو، اوس اجازه نشته د مونږ ته چې مونږ بیرته پوهنتون ته دوام ورکړو. زمونږ یوازې هغه د پوهنتونونو وروستي سیمسترونه پاتې وو ترڅو پوهنتون مو نور پای ته ورسیږي. مګر نه یوازې دا چې زمونږ هغه ټول وخت برباد شو یا بیخي بل کال ته زمونږ سیمسترونه وغځېدل، له دې سره سره هغه څه چې مونږ زده کړي وو هغه هم بیخي له ذهن نه وتلي دي، یا هغه څه زده کړه چې مخکې مو کوله اوس نه شو کولای. خو بیا هم مونږ هیله لرو تر څو زمونږ پوهنتونونو ته اجازه راکړل شي او مونږ وشو کولای لکه د پخوا په څیر باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د هیواد د راتلونکي لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د انځورګرۍ څانګې محصل اقبال ترنک وایي ډېر استادان بهر ته تللي او دوی نه پوهیږي چې کله به بیا پوهنتونونه پیلیږي او که پیل شي څوک به تدریس ورته کوي.
ټول په دې فکر کې دي چې که دلته پاته سم هم نو چې استاد مې نه یې زه څه پوهکم، پوهنتون کې خو یو څوک یو څه زده کوي له استاد، نو چې استاد نه وي تللی وي او پوهنتون دغسې پاتې وي یا د کار استادان وتلي نو په هغه صورت کې څوک به تدریس کوي. بله موضوع داسې دوی تشویش په دې لري چې کله زه فارغ شم زما سرنوشت به څه شي، ځکه اوس خو تحصیلي ارزښت هم یو ډول راکم کړی ده. که موږ وګورو اداراتو ته وګورو، په اداراتو کې هم تحصیل ته داسې چندانی ارزښت نه ده ورکړل شوی، هغه د تحصیل په برخه کې چا ډېره خواري کړې وه هغه اوس بېکاره ګرځي. نو دوی ځوانان چې کله دوی ته ګوري نو د خپل سرنوشت یو ډول ګنګ سورته ښکاره چې اوس نو که زه فارغ شم زه به هم د ده پر چیر ناست یم. په دې سره نو ډېری ځوانانو خپل تحصیل هم پرېښودی، پوهنتونونه یې په نیمای کې پرېښودو، چا چې شخصي ویله هم هغوی هم تر ډېرو حدو پورې پرېښودل. دولتي خو ټول رخصت دي، یواځینۍ لاره دی دا بولي چې له ملک څخه ووزم، دا به مې هغه ښه لاره وي. شخصا زه به د خپل ځان په اړه ووایم چې کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د هم د انځورګرۍ ډپارټمنټ کې یم، د پورتریت ډپارټمنټ چې دغه تر ډېره حده تر سوال لاندې ده چې دوی فکر کوم بندوي، او په دې سره نو اوس زما هم سمپیان یا ټولګیوال چې دي هغوی هم په دې تشویش کې دي چې اوس به دا څنګه کیږي.
محصله امینه عزیزی وایي که د پوهنتونونو دروازې همداسې تړلې وساتل شي افغانستان به په علمي برخه کې ډېر تاوان وکړي. هغه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري پوهنتونونه باید پرانستل شي.
که مبالغه نه وي افغانستان هر ساعت لاس کاله شاتک کوي، لامل یې دا دی چې د هیواد په کچه ټول دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي. په دغه پوهنتونونو کې زرګونه داسې زده کړیالان شته دی چې د جمهوریت په دوره کې دوه درې میاشتې بعد فراغت و، خو د طالبانو له راتګ سره سم د پوهنتونونو تړل کېدل او د محدودیتونو لګول د دې لامل شول چې د دوی د فراغت موده هم وځنډیږي. او بل د دولتي پوهنتونونو د تړل کېدلو تر ټولو لوی منفي اغېز پر خصوصي پوهنتونونو دا دی چې اغلته د نجونو او هلکانو شمیر کم شوی دی، د نجونو له اړخه به حده زیات کم شوی دی او د هلکانو له اړخه هم چې کم شوی دی. خو کوم زده کړیالان چې اوس پوهنتونونو ته ځي په هغه پخوانۍ لیوالتیا علاقې او انرژۍ باندې نه ځي، هلته اوس هم د زده کړیالانو لیوالتیا ډیره کمه شوې ده، یوازې د دې لپاره ځي چې صنعت ترلاسه کړي، لیسانس یا ماسټري واخلي. نو په دې هیله چې دولتي پوهنتونونه هم زر پرانستل شي او کوم زده کړیالان چې د خپلو فراغتونو لپاره هیله لري او مودې شمیري هغوی د لیسانس یا ماسټري دورې بشپړې کړي، سندونه ترلاسه کړي او ټولنې ته وړاندې شي.
د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ټولنه او حکومت متخصص بشری ځواک ته اړتیا لري او کله چې پوهنتونونه تړلې وي ټولنه له دې ځواک څخه محرومیږي. نوموړی وایي دا چې ډېر متخصص ځوانان او کادرونه له هېواده بهر لاړل، حکومت ته پکار ده چې د دې تشې د ډکولو په خاطر هم بیرته پوهنتونونه پیل او ډېره پاملرنه ورته وکړي.
د نړۍ ټول هیوادونه تقریبا اساسي توجه ډیره زیاته توجه د تعلیم برخې ته وي. د تعلیم برکت دی چې دغه هیوادونه دغه سټیج ته رسیدلی دي، دغه مرحله ته رسیدلی دي او له نورې نړۍ نه بنیاز شوي دي او بیا یې هم پرمختګ کړی ده. نوي تخنیکونه په کار اچولي، نوي سیزونه یې رامنځته کړي دي او بالاخره هیواد یې د خپلواکۍ او خود کفایۍ پر لور پولی ده. نو د دې لپاره د پوهنتونونو پرانستل ډیره مهمه ده دی حکومت لپاره، دی وستونزه هم د دوی بندیدل ډیره لوی، ځکه چې حکومت بشری ځواک ته ضرورت لري، متخصص او کادری مسلک او مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. متاسفانه چې کله په هنتونونه تړلې وي نو دوی په دې نه توانیږي چې دغه مسلکی او متخصص خلک بیا تربیه کړي او بیا وروزي. اوس موږ په داسې یو حالت کې یاستو چې ورځ تر بلې مسلکی او تخنیکی او متخصص کډرونه له هواد نه بهر وزي یو ډیر لوی برخه دغه خلکو وته له هواد او دغه خلا ډکول لپاره یوازنې لار چې حکومت لري هغه داده سیدوی باید دغه په هنتونونه بیرته پایل کی خلکو ته د تعلیم زمينه برابر کی ترسو حدی اقل د هواد ضرورت هغه خپل د حکومت چورته ضرورت لري هغه د خپل ضرورت لپاره ورته اړتیا لري چې هغه خپل اړتیا پیتر سره کړی هم دی په هنتونونو پرانستل کېدل مهم او اساسي خبره ده
د ښاغلی عمران په نظر کې په هنتونونو ژر پایل نشي دا به په حکومت ته متخصص او علمی اشخاص او ځوانانو باور کم کړي او د تبلار جوړ کړي چې ډیر نور کادرونه او ځوانان هم له هواده بهر لاړ شي
دغه موضوع د هواد له سیاسي او اقتصادي ثبات سره هم تړلې ده یعنی کچې ری په هنتونونو په همدې ډول سره تړلې پاتې شي دا په دې معنی سره چې پراتون کې حکومت باندې د بے باورۍ یو 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 عنصر را پیدا شي متخصص کادرونه علمی کادرونه قرار قرار په حکومت باندې نور هم بے باور کیږي او دا دې ته زمينه مساعدوي چې دغه کادرونه بل اخره له هواد بهر ووزي له هواد ووزي فرار ته لار پرانیستل سي دا به یو بل بحران وي اغه راتلونکي نسل ته به یو ډیر لوی بحران وي ځکه چې موږ ته به حتی د دې مسلکی کادرونو لا نور فرار ته هم زمينه مساعده شنو راتلونکي نسلونه به موږ د څه کس منلو چې هغوی ووزي نو دې لپاره د په هنتونونو پرانیستل دا کلی سیاسي الخيوني سو هم د نظام لپاره ګټور ده کلی اقتصادي الخيوني سو هم د نظام لپاره ګټور ده او کچيري د بشري ځواک لپاره الخيوني سو هم ډیره مهمه ده د حکومت لپاره د حکومت چارواکي باید په دې باندې پوه شي او باید دا خبره درک کړي چې د لوړو زده کړو په برخه کې هر ناغيړي او هر ډول بابيزګي به بل اخره یو بل علمي بحران ترڅنګ د نظام دننه دی مسلکی او متخصص او کډرونو بحران ته به هم لار پرانیزي
د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی وایي دوی په دې حد سکی دي چې په هنتون نه پایل شي خو نو وړي په دې اړه چې کله به پایل شي څه نه وایي
په دې اړه باندې کار روان ده دا به کیږي ان شاء الله د یو منظم میکانیزم او تر درامل لمخې ځخه به د طالب لپاره زمينه مساعده کیږي ان شاء الله په دې اړه باندې کوم ستونزه او مشکل نشته نو مسؤلین لګیا دي ان شاء الله د علما او د دانشمندانو او د خبره خلکو سي په دې اړه باندې وشا لار راستلای شي هغه به ان شاء الله په دې اړه باندې یو تصمیم نیسي او دا ستونزه به د تل لپاره ان شاء الله ختم شي هیله مندې ستاسې لږ انتظار اوسي ځکه دا تخنیکي اړخ لري او تخنیکي مشان تاسو پوهیږي چې مشخصه نیټه سړی ورته ټاکلی نشي
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 متر نه 9 پورې ترشنه اسمان لاندې 19 بحث بیا ځلی او ریدلې شي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کجی به کوم
غا حس به تکړه حس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدله دا دی و بل ځوان سره واده کړو او کله چې دی واده شپاو ځوان وکتل چې دی کلی ځوانان نشته پښتنه وکړه چې دی کلی ځوانان چیرې دي سپین ګور ورته وویل چې دی کلی ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د دې مړی کلی ته راو لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د دنه مخکې مړه شوې وه
او د بی بی مهرو د سیمې پاکله خلک څه وایي
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده
او خلک خو با اتفاق نو بو وضعیت د شین نام خدا په خدا راجا کیدی.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو. ملتیا مو وکړئ. قدرمنه اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلې وي. بی بی مهرو یو ښکلی رښتینی او خواریکه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه. نوموړې دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و، په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه، په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بی بی مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله، معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی. کله چې په بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی، د غونوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و، او کله چې د واده شپه وه، ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګورو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي، انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه، د انګریزانو سره وجنګېد. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو، بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوړ، لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل، بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه. البته یا د زیات چورتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه، مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوی. نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ، او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو. دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده، یعنې په 1900 کې. په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه، غونډۍ د دې په نامه شوه، او دا و عزیز چې خاوند یې پاکو شهیدانو پیس یادیږي، او خلک اوس هم زیارت ته ورځي، په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي.
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه، څه یې کول، څومره تحصیل یې وه، څومره لاسته راوړنې یې درلودې؟
هغه د تحصیل موضوع نه وه، دا د 130 کلونو خبره ده. لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه. په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو، یوه سلسله کورني ارزښتونه وو. کورنیو به خپلو لونو ته، خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې، خبرې به ورښودلې، د وطن مینه به یې ورښودله، د وطن سره به یې علاقه ورښودله، د وطن مشاهیر به ورته یادول، د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل. نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو، زموږ پیغلو ډېر ژوندی شعور درلود. تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، په دوهم افغان انګریز جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې، او هغه ملي احساسات چې د دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي، هغه تر اوسه یادي. مثلا ملاله هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله و په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و، او کورونه یې هم له خامو خټو څخه جوړ شوي و. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت و، او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل دی د سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده بیمارو غونډۍ هم ده، بیمارو غونډۍ
الته دیره هم د بیمارو حاضر پونم اوس نوی نوی منزلونه کې جوړ شوی دی نوی نوی لار کې تیر شوی دی پرځن پل زگان کې جوړ شوی بلن منزلونه کې جوړ شوی دی ولی په پخانی حالت اوس نه د پاتې اوس ډیر بدلون د بیمارو څخه راغلی دی یعنی هغه پخانی د کابل اصلي خلک دی د زړه ښار یو د دیوانانو پرځن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه د دې اصلي کابلیانو سیمه ده اوس ډیر کابلیان چې دي دغو جنګونو د دغو ترجدي پیښو له امله ډیرو کوچ کړی دی ډېر تللی دی خارجي هیوادونو ته یعنی بهر ته تللی دی او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي نو زه فکر کوم چې د بیمارو خلک ډیر هغه زاړه هغه پخواني خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دي کابلیان دي هغه به نه وي ډیر به کم پاتې وي بیمارو لاره چې په تېره شوې ده دا د کابل بین المللي ډګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر ته دولت مقصد چې ملاقات لري د یعنی افغانستان تر داخليږي نو یو اساسي لاره ده دغه مقصد ډېر عمومي لاره ده ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تګ او راتګ کوي او دا سیمه باید ښه ښکلې جوړه شي او صحیح جوړه شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یوغې ته وګرځي.
اکثره کسان چې د بیبي مهرو پاک لاوري نو هیله دا وي چې بیبي مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بیبي مهرو خدای ته څه قسمه اوریدلې دي ډېرې یو با غیرته با شامته ښځه وه نو همیش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي دا غازی د بیبي مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوي د دغه دوی قصه کوي نو یعنی غیرت شامت حساب د جنگ اندا هر چی کې دومره مخکې وڅ نو هیڅ ویلې پخته نه مګا ډیر می خوښیږي وخت چې لاړم بیا متر وو ویلې دغه اندغه مثلا دو مکتب د بیبي مهرو ده او دغه هم تپه ده بیا مال ته دریدلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه په څنګه زم ولاره
د مکتب په دوره کې ممدغه نه نو مریدل چې بیبي مهرو بیبي مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا هغې ته ویاړل دی او تکړه ښځه وه ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی ده یعنی ډېر لوی خدمت یې کړی ده بیبي مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلځي کې نوم اورو ډېر پرې ویاړ کوو چې افغانه ښځه ده داسې یو خدمتونه یې کړي دي دا توان خو هر چا کې شته دا وړتیا هر څوک لري هره ښځه لري ښځه د نارینه او ناکامه ده نارینه او د ښځې ناکامې دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغوی سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای سي هر څوک توان لرلی سي چې بیبي مهرو په شان سي د ملالۍ په شان سي
زمونږ اید محمد تخلص می بی غرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزای ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو یم زه شاعر یم هم د تاریخ استاد یم زه د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده می تنه وکړم هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کو کیږي
د بیبي مهرو د غونډې پر سر د بیبي مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یاد سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بیبي مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بیبي مهرو صدا یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چکډ وکړه راغلو دلته په بیمارو کې هم اوس هم کور کرایه ده. له بیمارو لا تروسه نه وتلې موږ لا تروسه له بیمارو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وي ولې دوی غوښتل چې بیمارو انتخاب کړي؟
بیمارو سیو قلب د کابل او وضعیت یې دغه لپاره خپل خپلوان مو دغه غلطه زیات ول د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مم دغه غلطه پراته ول د اندغه خپل بازو لپاره مونږ دغه غلطه راغلو.
د بازار پاک لیراتو مثلا یو چرته څوک سیګ نان وای ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شی اندر تنیس دی دي
هر شی مونږ ته مجهز دي نام بیان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول تنیس دی غونډی ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو
څومره دی خوخیږي هلته څه ګوري
دیدن د خلکو بعض ساتیری لپاره په کابل کې نور زینو نسته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده لانډیو الانو سره با اتفاق با اتحاد اندغه ته کې نو سات ساتیری کو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه هي چاره